آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د افغانستان، پاکستان او د ناتو نظامی قمندانانو نن په کابل کې غونډه پیل کړه. د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم ځلی انتخاباتو د پاره ولایتونو ته د رایو پاڼې ولېږل شوې او روسیې خپل قواو ته امر کړی دی چې د یوکراین د سرحدي سیمو نه ووځي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. نن خبر دی چې په چین کې د سیکا سلورمه غونډه روانه ده. د چین جمهور رئیس د دې غونډې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او د منګولیا د جمهور رئیس سره کتلې دي. همداشان د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي هم د چین د جمهور رئیس سره لیدو کاته کړې دي. د دې مسالې نه علاوه بل خبر دا ده چې د افغانستان خارجه وزارت د سرتاج عزیز سرګندونې په خپلو چارو کې مداخله بللې ده. سرتاج عزیز ویلی دی چې د افغانستان په آینده حکومت کې د افغان طالبانو ته یو شمیر ولایتونه ورکړل شي. د دې او نورو مطالبونو مخکې زیبا خادم او حسیب الکوزی صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
نن ولسمشر حامد کرزي د چین د ولسمشر جی جی پینګ سره ولیدل. د ارګ نه په یو خبرې شوي خبر پاڼې کې راغلي دي چې دواړو مشرانو د دواړخیزو اړیکو په افغانستان کې د سولې د پروسې، ترهګرۍ او د اقتصاد په برخه کې د همکاریو په اړه خبرې وکړلې. په چین کې نن په آسیا کې د باور د فضا د رامنځته کولو یا سیکا څلورمه غونډه پیل شوه.
د افغانستان، پاکستان او د ناتو د سازمان ترمنځ غونډه نن په کابل کې پیل شوه. په دې درې اړخیزه غونډه کې چې د افغانستان او پاکستان د لوی درستیزانو او د ناتو د چارواکو ترمنځ کیږي، د امنیت د مسایلو په حق له خبرې کیږي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وایي چې په غونډه کې به د ډیورن په کرخې د یو شمیر ستونزو په حق له خبرې وشي. د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت نطاق ښاغلي مستغنی ویلي دي هیله کیږي چې غونډه به دغه ستونزې حل کړي. هغه داسې ویلي دي:
هله د افغانستان په ځینو سیمو کې د ډیورن د پولې هغه خوا کومې ستونزې چې راولاړیږي د نننۍ ناستې پرې تل لپاره د حل لار وي.
درې اړخیزه غونډه په داسې وخت کې کیږي چې راپورونه وایي چې د کونړ د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې توغندي لګېدلې دي چې ویل کیږي د پاکستان له لورې ور شوي دي. څو ورځې وړاندې هم د قندهار د معروف په ولسوالۍ کې د افغان او پاکستان د قواوو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې یو افغان سرحدي ساتونکی وژل شوی و.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ولایتونو ته د انتخاباتو د دویم پړاو د پاره د موادو انتقال پیل شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور نن وویل چې ولایتونو ته د انتخاباتو د موادو استول پیل شوی دی، خو د امنیتي ملحوظاتو له امله نه غواړي چې دغو ولایتونو نومونه واخلي چې مواد ورته انتقالیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دواړو کاندیدانو نه غواړي چې د انتخاباتو د پروسې د نظارت لپاره دي خپل نظرین ورته معرفي کړي. په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور داسي وایي:
هر دو کاندید میتونه که بالاتر از 25000 ناظر باشه برای کمیسیون مسخل انتخابات معرفی کنه.
هر نومان کولی شي تر 15000 تنو سارون کې دغه کمیسیون ته ورپیژني. څو نظرین د ټاکنو له پیل نه تر اخره نظارت وکړي او څارون کې باید د ورځې په پای کې د رایو پاڼو په جدول کې لاسلیک وکړي. څو ډاډه شي چې حقې تر پښو لاندې نه دی شوی او که کوم نومان خپل څارون کې دغه کمیسیون ته ورونه پیژني نو د شکایت حق به هم نه لري.
د پنجشنبه په ورځ به د ولسمشرې د دویم پړاو د پاره انتخاباتي مبارزې پیل شي. د انتخاباتو د دویم پړاو په اړه به د بهارت صابر رپورټ د خبرونو وروسته واوري.
د افغانستان، پاکستان او د ناتو د قمندانانو ترمنځ درې اړخیزه غونډه نن په کابل کې په داسې حال کې پیل شوه چې د افغانستان د بارنیو چارو وزارت د پاکستان د هغې خبرې په مقابل کې عکس العمل ښودلی دی چې ویلی دی په نوي حکومت کې د طالبانو ته ځای ورکړ شي. د افغانستان د بارني چارو د وزارت نطاق احمد شعیب مستغنی نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې دا خبرې چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بارني چارو سلاکار سرتاج عزیز کړی دی ارزښت نه لري او د افغانانو نه بغیر هیڅوک حق نه لري چې وایي چې په افغانستان کې د څنګه حکومت جوړ شي. په دې حق له لګروسه د بریګیډیر صاحب سره مرکه لرو.
بل پلاو ته د بارنیو چارو وزارت وایي چې د رسنیو د هغو راپورونو په اړه چې وایي د ایران افغان مهاجر سوریه ته جګړې لپاره استول کېږي تعقید کوي. د افغانستان د بارنیو چارو د وزارت بیان احمد شکیب مستغنی وایي چې په تهران کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه تعقید وکړي. د بارنیو چارو د وزارت بیان زیاته کړه چې تر اوسه پورې داسې اسناد نه لري چې د رسنیو راپورونه چې وایي ایران افغان مهاجرین سوریه ته د جګړې لپاره استول تایید کړي. خو هغه دا خبره هم زیاته کړه چې که چیرې ایران دغه کار کړی وي نو د مهاجرینو د حقوقو او نړیوالو مساقونو نه به یې سرغړونه کړې وي. ښاغلي مستغنی داسې وویل
که دا کار شوی وي د کډوالۍ له مجبوریت نه ناوړه ګټه اخیستل دي او د بهرنیو چارو وزارت د عمل د کډوالۍ د حقونو خلاف کار بولي او غندي.
څو ورځې مخکې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې یو مضمون خپور کړی چې پکښې دا خبره شوې وه چې ایران د سوریې ته د جګړې دپاره افغان کډوال استي او دغه مهاجرین په سوریې کې د بشر الاسد د رژیم په طرفداري د یاغیانو سره جګړې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د لیبیا متقاعد جنرال ته وفادار ملیشي وایي چې دوی د دغه هیواد په پارلمان باندې د برید نه وروسته پارلمان لغوه کړی دی. د خلیفه افتر قواو د یکشنبې په ورځ په پایتخت طرابلس کې د لیبیا په پارلمان باندې برید وکړ او د پارلمان ودانۍ ونیوله. ډګروال مختار فیرانه چې د جنرال افتر طرفدار دی داسې وایي
موږ د پارلمان فعالیتونه ودرول. پارلمان به د دې نه وروسته زموږ د ارضي تمامیت په هکله په هیڅ مسئلې کې نقش ونه لري، نه به په قانون او اداري مسایلو کې نقش ولري.
ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په تشدد کې دوه کسه وژل شوي او د 500 نه زیات کسان ټپي شوي دي. نن د دوشنبې په ورځ د لیبیا د موقت حکومت نطاق په پارلمان باندې برید وغنده.
الحكومه تستنكر التعبير عن الراي السياسي باستخدام القوه المسلحه من كافه الاطراف.
حكومه د تشدد لاري د سياسي افكار بيانول د هر ګوند څخه چې وي غندي او پر داخلو خوا او ځخ کوي چې جر تر جر دي پوځي عملیات بند کړي.
تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې په خوانی جنرال افتر دومره قواو لري چې پایتخت طرابلس کنټرول کی یا نه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین امر کړی دی چې هغه روسي ځواکونه د بیرته خپلو قرارګاو ته ستانسي چې د اوکراین د سرحد سره نږدې یې نظامي تمرینات ترسره کول. د کرملین ماڼۍ نن د دوشنبې په ورځ دغه اعلان وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یوازې 4 ورځې پاتې دي. لویدیځو هیوادونو د روسیې لخوا د اوکراین سره په سرحدي سیمو کې د ځواکونو پر ځای کېدو باندې انتقاد وکړي او اندېښنه یې څرګنده کړه چې ښایي د دغو قواوو د ځای پر ځای کېدو هدف دا وي چې د کریمیا په شان د اوکراین د خاورې بله برخه هم روسیه د ځان سره یو کړي. په عین حال کې ناټو نن د دوشنبې په ورځ ویلي چې تر اوسه پورې د روسیې ځواکونو د وتلو نښې نښانې نه دي لیدلي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا متحده ایالات به د اقتصادي اسپیناج یا جاسوسۍ په تور د چین په پوځ کې څو کسه تورن کړي. په دې کسانو باندې تور دی چې د امریکایي کمپنیو په ضد جاسوسي کړې ده. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر نن د دوشنبې په ورځ یو مطبوعاتي کنفرانس را بللی دی چې د امریکا د اقداماتو په هکله نور جزئیات وړاندې کړي. دا به اول ځل وي چې د امریکا حکومت د انټرنیټي جاسوسۍ په تور د یو بهرني قدرت په کارمندانو باندې جنایي تورونه لګوي.
د کولمبیا د عجلو چارو چارواکي وایي چې د یو بس موټر د اور اخیستنې له کبله لږ تر لږه 1 ماشومان اور اخیستی دي او مړه سوي دي. دغه پیښه د فینډاکیون په ښار کې رامنځته سوې ده. چارواکو ویلي دي چې بس موټر پرون د یکشنبې په ورځ هغه مهال اور واخیستی کله چې د یوې کلیسا څخه د ماشومانو د کور پر لورې روان و. په پیښه کې 40 کسه سخت سوځېدلي هم دي چې د درملنې دپاره روغتون ته انتقال سوي دي. د پیښې په هکله تحقیقات روان دي.
په ویتنام کې د چین په ضد د مظاهرو نه وروسته په زرګونو چینایي کارګران په کښتیو کې د دې هیواد نه ایستل شوي دي. د چین په ضد مظاهرې تیره هفته پیل شوې او په کې 2 کسه تر اوسه پورې وژل شوي او 130 نه زیات زخمي شوي دي.
او د بالکان د سیمې په هیوادونو بوسنیا هرزګووینیا کرویشیا او سربیا کې د سیلابونو د راتلو له امله لږ لږ و دېش کسه وجل سوي دي او په لسګونو زره خلک د خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي. په داسې حال کې چې د ژغورنې هلې ځلې روانې دي، د سیمې زیاتره برخه اوس هم تر اوبو لاندې ده. زیات شمېر خلک په کښتیو او پوځي لاریو کې ناست دي چې د اوبو څخه ځانونه بچ کړي. د سیمې زیاته برخه برق نه لري. د سیلابونو له کبله د ځمکې د ښویېدو تقریبا 2000 پیښې رامنځته شوي دي او دغه راز سیلابونو د نویمې لسیزې د بالکان د سیمې د جګړو شخصي مینونه هم د ځان سره د ځمکې نه راایستلي دي. د روسیې د کارګول وتکې او د اروپایي اتحاد هلیکوپټرې د ژغورنې په چارو کې د سیمې د هیوادونو سره مرسته کوي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واوریدل. یو سپورتي خبر لرو. د افغانستان د معلولینو د باسکټبال ملي لوبډله نن په یو لړ مسابقو کې د ګډون په هدف ایټالیا ته روانه شوه. دغه لوبډله چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې دغه سفر ته چمتووالی درلود، په هغه هیواد کې به دوستانه لوبې وکړي او تمرینونه به ترسره کړي. بل پلو ته په کابل کې د ځغاستې یا اتلتیک لوبې هم ترسره شوې دي. په دې حقله وحید الله فیضی موږ ته د کابل نه رپورټ راستولی دی.
په کابل کې د اتلتیک سیالۍ پای ته ورسېدي. دغه سیالۍ چې دوه ورځې مخکې پیل شوې وې، پکې 100 لوبغاړو ګډون کړی و او په پایله کې 100 لوبغاړو وکولای شول چې د کابل د ځوانانو د لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي.
کیروزال مسابقه 100 متر، 400 متر و
په لومړي ورځ د 1500 متر په واټن کې لوبې وې. نن 2300 متر کې لوبې ترسره شوې. په دغه سیالیو کې هغو کسانو چې له لومړي څخه تر دریم مقامونو پورې ګټلې دي، د سپک اتلتیک د ځوانانو لوبډلې ته به جذب شي.
غواړو چې د خپل افغانستان نوم په سطح د جهان کې وپیژنو. دغه ورزشکاران چې افغانستان نه د افغانستان درې رنګه بیرغ ټول جهان ته ورپیژند.
د افغانستان د اتلتیک فدراسیون وایي چې دغه سیالیو څخه چې کوم لوبغاړي غوره شوي دي، په راتلونکي کې به په ملي سیالیو کې ګډون وکړي چې پکې 15 ولایتونه برخه اخلي. بل پلو نن د مالینو او مایبینو د باسکټبال لوبډله ایټالیا ته روانه شوه. د افغانستان د مالینو مایبینو فدراسیون چارواکي وایي چې دغه لوبډله به په ایټالیا کې 12 ورځې لپاره تمرینونه او تمریناتي لوبې ترسره کړي.
آمادگی یګانه ټیمی از ټیم باسکټبال کې خېلی از آمادگی خوبی برخوردار است کې توسط
د یوازنی د باسکټبال ټیم دی چې ښه چمتواله لري. د ټیم ته د سره سلی په همکارۍ تمرین ورکول کیږي. په هر شپږ میاشتې کې د ولایتونو ترمنځ لوبي هم ترسره کوي.
مرکز دایر میکنیم.
شش میشه ټیم ملي انتخاب شو.
شپږ میاشتې کېږي چې ملي ټیم جوړ شوی. تمرینونه مو ترسره کړي او نن ایټالیا ته ځو.
کله خوش بختانه به مسابقه به ایټالیا میره.
دا لومړی ځل چې د افغانستان د مالینو مایوین د باسکټبال لوبغاړي بهر ته سفر کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم دور لپاره د رایو پاڼې 100 ولایتونو ته لیږل شوې دي، خو په دې حق د رپورټ نه مخکې راځو. د مسلې ته چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ نن په آسیا کې د باور د فضا د رامنځته کېدلو یا سیکا په څلورمې غونډه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د منګولیا جمهور رئیس سره وکتل. همداشان نن جمهور رئیس حامد کرزی هم د چین د جمهور رئیس سره لیدل دي. په دې حق له د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون سره د خبرو پر مهال وویل د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د شخړو یوازنی حل سیاسي حل لار ده.
د قدرت او فشار خودل او د بهر لخوا د قوی استعمال د منلو وړ نه دي.
د چین جمهور رئیس وویل نړیواله ټولنه باید د بحران په سیمو کې د سیاسي حل لارو سره موافقه وکړي او ملګری ملتونه هم په دې برخه کې د دوی ملاتړ وکړي.
د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ملګری ملتونه د روښانه معیارونو په وړاندې کولو سره باید تر دې لوی رول ولوبوي چې په مرسته یې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې پرمختګ وکړي.
د پاکستان جمهور رئیس ممنون حسین چې په دې غونډه کې د ګډون په موخه شانګهای ته تللی، د چین تلویزیون ته وویل چې د آسیا لویه وچه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ له ستونزو سره مخامخ ده.
آی تھنک سیکا
زه فکر کوم چې د سیکا غونډه به په دې ټکو باندې متمرکز وي چې غړو هیوادونو ته د ترهګرۍ سختنځۍ او بلتون پالۍ په وړاندې د مبارزې په هکله مرسته وکړي.
بلخوا ټاکل شوې ده چې د دې غونډې په څنډه کې په روانې اونۍ کې د چین او روسیې مشرانو د یو بل سره وګوري. له هغه رئیسه چې ښاغلي شي جینګ پینګ د چین د جمهور رئیس په توګه ټاکل شوی، د مسکاو او بیجینګ ترمنځ اړیکې غښتلې شوې دي. سیاسي کارپوه جینګ لی وایي په داسې حال کې چې روسیا د اوکراین په سر د بندیزونو سره مخامخ ده، اقتصادي اړیکې د اروپا سره راکمې شوې او اقتصاد یې سوکه شوی، نو د مسکاو هیلې چین ته زیاتې شوې دي.
روسیا له پخوانه ډیر اوس په تیره بیا په خپلو لرې پرتو ختیځو سیمه کې د چین پانګه اچونې ته اړتیا لري، تر څنګ د چین اقتصادي او سوداګریز ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د شانګای په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان تر څنګ د ایران په ګډون څه د پاسه د لسو هیوادو مشرانو برخه اخیستې ده. دې غونډې ته د جاپان او امریکا مشران نه دي راغلي، خو دولتي استازي لیږلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم دور لپاره د رایو پاڼې ځینو ولایتونو ته ولېږل شوې. د انتخاباتو کمیسیون د دواړو کاندیدانو نه غوښتي دي چې خپل سارون کې دغه کمیسیون ته ورمعرفي کړي. بهار صابر د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د ولسمشای د دوهم دور د ټاکنو لپاره حساس مواد چمتو شوي او ولایتونو ته لیکت پیل شوه دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نوروی دغه لیکدونه درې ولایتونو ته پیل شوه ده، خو د امنیتي ملحوظاتو او د موادو د خوندیتوب لپاره دغه ولایتونو نمونه نه اخلي. د ټاکنو کمیسیون نوماندانو ته وړاندیز کوي چې ډیر ژر د خپل سارونکو دغه کمیسیون ته معرفي کړي. نور محمد نوروی:
هر دو کاندید میتونه که بالاتر از 25000 ناظر باشه برای کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کنه.
هر نومان کولی شي تر 15000 تن سارون کی دغه کمیسیون ته ورو پیژني. څو ناظرین د ټاکنو له پایل نه تر اخره نظارت وکړي او سارون کی باید د ورځې په پای کې د رایو پاڼو په جدول کې لاسلیک وکړي. څو ډاډه شي چې حق یې تر پښو لاندې نه دی شوی، او که کوم نومان خپل سارون کی دغه کمیسیون ته ورونه پیژني نو د شکایت حق به هم نه لري.
د ټاکنو کمیسیون د وینا پر اساس د نوماندانو سارون کې کولی شي سر له اوسه او د حساسو موادو د لیکت په ترڅ کې ولایتونو ولسوالیو ته ورشي او دا لړۍ وساري. تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د ولسمشرۍ د دوو نوماندانو ټاکنیز کمپاینونه پیل شي، د جوزا له اولې نه بیا د روانې میاشتې تر 21مې. خو د ټاکنو کمیسیون نوماندانو ته وړاندیز کوي د خپلو کمپاینونو په ترڅ کې د مذهبي، قومي، ژبنیو او نورو لمسوونکو موضوعاتو د لمن وهلو نه ځان وساتي. لکه د تیر په سیر دا ځل به هم نوماندان په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې د 10 میلیون افغانیو د لګولو واک ولري. ډیر ژر به د ولایتي شوراګانو د ټاکنو نهایي پایلې هم اعلان شي. د ټاکنو کمیسیون خپلو ټولو کارکوونکو ته هم ګواښ کړی چې که په درغلۍ کې لاس ولري نو عدلي مراجعو ته به سپارل کیږي. د ټاکنو په لومړي دور کې نږدې 3000 تنه کارکوونکي د درغلۍ په تور تورن شوي وو. د ټاکنو کمیسیون دغه 3000 تنه تورن نه بلکې شکمن کسان بولي او وایي که چیرې په دوی د ټاکنو په دوران کې جرم ثابت شي نو هله به عدلي او قضایي بنسټونو ته ور وپیژندل شي. په همدې حال کې د ټاکنو د کمیسیون د رسنیو کمیسیون وایي رسنۍ باید د ټاکنو په دوهم دور کې د نوماندانو د کمپاینونو، مرکو او د خپلو نورو خپرونو په ترڅ کې انډول او بې پریتوب ته کلکه پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون مشره فریده نګزاد وایي
ټولو محترمه رسنیو نه دا غوښتنه وکړه چې خپل هغه بې طرفي حفظ کړي او 100% دوی باید به طرفه اوسي، خپل هغه توازن رعایت کړي او د ژبني او قومي تعصباتو نه ډډه وکړي. کنه بیا رسنیو کمیسیون د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون جدي برخورد وکړي.
د رسنیو د کمیسیون په وینا د دغه جدي برخورد په ترڅ کې به په لومړي سر کې د رسنیو نه د انتخاباتي پوښښ ازادي واخیستل شي او ورپسې به عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شي. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزارت ژمنه سپاري چې د ټاکنو د دوهم دور د امنیت ساتنې لپاره به تر پخوا زیاتې هڅې وکړي. د کابل امنیه قمندان جنرال ظاهر وایي
هنوز تو به انتخابات 16 عمل آمادگی هم تام داشت. در 24 جوزا ما آمادگی عام و تام داریم.
درنګ چې د کابل قومندانۍ د حمل پښپړسمه نیټه ټاکنو ته پوره تیاری نیولیو، مونږ د ځل د جوزا په سالو لښتمه لا بهتره او ښه تیاری لرو. زه د کابل خاریان ته ډار ورکوم چې په ډاډه زړه سره په ټاکنو کې ګډون وکړي، موږ به ښه امنیت وساتو.
سره له دې چې دښمن د ټاکنو د امنیت د ګډوډولو لپاره ګواښونه کړي، خو افغان ځواکونه هم د ټاکنو د امنیت ساتلو لپاره تر پخوا زیات چمتووالی لري. بهرات صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د افغانستان، پاکستان او د ناتو نظامی قومندانانو نن په کابل کې غونډه پیل کړې ده. اکرام شینواری دی غونډه تفصیل راکړی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وی چې د افغانستان، پاکستان او د ناتو د ځواکونو د پوځي چارواکو ترمنځ د زړه رخص کمیسیون په ودیشتمه غونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد په اوږدو کې په امنیتي مسلو خبرې شوې دي. په دې غونډه کې د افغان پوځ لوی رئیس سر جنرال شیر محمد کریمی، د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال شریف راحیل او په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو کمانډان جنرال جوزف ډنپور ګډون کړی و. د افغانستان دفاع وزارت د وین مرسیال جنرال دولت وزیري امریکا غاښنر علي ته ویل چې د افغانستان د دفاع وزارت کې په دې جوړ شوې غونډه کې په ټولو هغه امنیتي مسلو چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې موجود دي د غونډې برخوالو خبرې کړې دي.
تاسو معلومه ده چې افغانستان کې خو امنیتي وضعیت په ځینو سیمو کې د تهدید لاندې ده، خراب ده، او هغه ته تاسو معلومه ده چې اکثره مخالفین د پاکستان نه دي خواته راوړي.
جنرال وزیری ویل چې دا غونډه سهار مهال پیل شوې وه او تر ماسپښین یې دوام درلود. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرسیل د دې غونډې په باب ویل چې دا یو مشورتي غونډه ده او د غونډې ګډون کوونکي په هغو مسلو چې په باب یې اندېښنې لري او یو ورځنی شکایت لري خبرې کوي او بیا په اړه یې درې ونغاړي موافقه کوي. د افغانستان دفاع وزارت دغه چارواکي سرګندونو لږ د مخه د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی خبریالان سره په خبرو کې هیله وښوده چې د افغانستان، پاکستان او د ناتو د چارواکو په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د سرحد په اوږدو کې موجودو ستونزو ته د حل لارو موندل شي.
امید است په مشکلاتي کې بر بعضی از مناطق افغانستان از آن سوی خط دیورند.
احمد شکیب مستغنی ویل هیله ده هغه ستونزې چې د افغانستان یو شمېر سیمو ته د ډیورند کرښې دغې خوانه رامنځته کیږي د نننۍ غونډې نتیجې د یو تلپاتې هواري وړاندیز وکړي. د افغانستان، پاکستان او ناتو علي رتبه پوځي چارواکي له نږدې اوو کالو را په دې خوا په درې اړخیزو غونډو کې چې په نوبتي توګه په کابل، لاهور، پنډۍ او بګرام کې د یوې لوري په کوربتوب جوړیږي برخه اخلي. دا ځل د دې غونډې کوربه د افغانستان دفاع وزارت و. په نننۍ غونډه کې د پاکستان لوی رئیس جنرال شریف راحیل نږدې پک میاشي وړاندې د پاکستان د پوز د لوی رئیس په هیڅ د ټاکلو وروسته په لومړي ځل برخه اخیستې ده. خو جنرال راحیل په داسې حال کې کابل ته راغلی چې نږدې څلور ورځې وړاندې د کندهار ولایت د معروف په سرحدي ولسوالۍ کې د پاکستان سرحد ته نږدې افغان او پاکستاني سرحد ساتونکو جګړه کړې ده چې پکې یو افغان پولیس وژل شوی دی. همداشان په کونړ کې ولایتي چارواکي وایي چې نن بیا د پاکستان له اړخه دغه ولایت په یو بلې سرحدي ولسوالۍ سرکاڼو باندې شپاړس توغندي لګېدلي، خو چاته پکې سر زیان نه دی پېښ شوی. پاکستان هم ادعا کوي چې د افغان حکومت امنیتي پاکستان کې د حکومت مخالف وسلوالو ډلو سره مرستې کوي، خو کابل دا تونه په کلکه ردی. ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر نن سوه وخت د افغانستان د جمهوریت د مرستیال محمد یونس قانوني سره هم وګوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو خونو د امریکا د سوداګرۍ د وزارت په مالی لګښت د افغانستان د سوداګرۍ د مرکز سنگ نن په کابل، قندهار، مزار شریف او هرات کې پرانستل شوې. له دې مرکز نه به افغان سوداګر له بارني او پانګوالو سره اړیکې ټینګوي او تجارت وکوي. د افغانستان د اسهامو د شرکت رئیس سنزل کاکر داسې وویل:
یو تجار غاړي چې یو شپ معلومات وکړي، که یو سکتور کې پر یو بزنس کې په یو نوی شی کې یو معلومات کې چې آیا د امکانات شته د افغانستان کې کامیابي به نه وي، چیرې د ولاړ سي؟ همدغه مرکز ته ولاړ سي. که یو تجار غواړي چې نور پوه سي چې د افغانستان قانون څنګه دی، چې دغه کمپیوټر چې دغه شرکت چې رجستري د کمپیوټر د لارې، د یو وزارت د لارې، د دې جواز اخیستل یا داسې معلومات واخلي، چیرې د ولاړ سي؟ همدغه مرکز ته ولاړ سي.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د ملي امنیت د چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې د طالبانو ته یو شمیر ولایتونه او یو شمیر مقامونه ورکړل شي چې د پاکستان په پوله کې امنیت ټینګ شي. د افغانستان خارجه وزارت د سرتاج عزیز د سرګندونې په خپل کورنیو چارو کې مداخله بللې ده. منګه په همدې باره کې لګمخ کې د پاکستان د سیاسي چارو تحلیلګر بریګډیر سات سره مرکه وکړه او دا پوښتنه مو وکړه چې آیا د مسلې حل همدا ده؟
هغه دا دی چې په حقیقت منل پکار دی چې افغان طالبان افغانستان کې یو قوت دی، سیاسي دی او عسکري قوت هم دی. هغه نه سترګې پټول چې کوم دی زما په خیال باندې دا حقیقت پسندي نه ده. یو خدا خبره ده، بل خبره دا چې دا علاقې چې کوم د سرتاج عزیز صاحب خبره وکړه، دا غیر رسمي طور باندې طالبان په دې باندې قبضه وکړي او دا قوت لري چې دې باندې قبضه وکړي مکمل نه نو زیاتر علاقوں باندے با دی کنٹرول راشی. نو آخر صورت کے با افغانستان دا پارا ہم دیر مشکلات پیدا کی گئی، دا پاکستان دا پارا با ہم دیر مشکلات پیدا کی گئی. یو خالص پختون ریاست نیمگڑے ریاست ادا پاکستان پر سرحدات باندے راشی، دا با پاکستان کے دیر روے یو عدم استحکام ذریعہ جو راشی. نچے التبا دا پاکستان چکم دلتا با سلوان دی و مزاحمت کار دی و انتہا پسند دی غیب حالت زید بیا مومی، بلکہ کم پختون یعنی لگا دے دا نیشنلزم دے دے تب دے رہا ہوا ورک ریشی او دا چکم دے نو دا دیورن دا کرخ دوڑا غر پختانو دا پارا با دیر گران شی چے دا دے نا اثرات پیرانے شی. نو زمان بخیر من خبر آگا صحیح کرے دا چې افغان حکومت چې کوم دی هغه دا حقیقت ومني چې دا دغه دی قوت دی، سیاسي دی، عسکري دی، دې سره خبرې ترې کول غواړي، دې سره چې کوم دی سم مفاهمت کول پکار دي او دې سره چې کوم دی نو سوتي لګون دي چې افغان حکومت کې ځای ورکول پکار دي. زما په خیال باندې دا رسمي تور باندې یعنی د مطبوعاتو په ذریعہ باندې دا خبره کول چې کوم دی دا غیر ضروري و. دا پکار چې افغان دولت سره او چې کوم الته شورای علي برای صلح دا په افغانستان کې صلاح الدین ربانی صاحب دا خبره هغه سره پکار دي، دا خبره مطبوعاتو کې راتلله او هغې باندې باعث مباحثه کول. زما په خیال باندې دغلته د افغانستان د حکومت کې تشویش وي او هغې باندې اعتراض کړي وي نو دغه جایز دی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې په دغه نظر باندې په دغه طریقه باندې د افغانستان حکومت اعتراض نه لري چې طالبانو ته د سو ولایتونو ورکړل شي بدون د دې چې هلته انتخابات وشي، بدون د دې چې طالبانو په انتخاباتو کې برخه اخیستې وي، بدون د دې چې سوله شوې وي دوی ته د ځینې ولایتونه په دې خاطر ورکړل شي چې دوی یو نظامي او سیاسي قوت دی؟ تاسو وایئ
نه نه زه دا نه وایم چې دوی ته ورکړل شي. دا د پاکستان اړوندار چې تاسو حق نه لري چې هغه خبرو کې چې دا ولایتونه ولا ورکا مفاهمت راوځي. هغه باندې افغانانو کار دی مفاهمت کې هغه څه طریقه کار راوځي. آیا دې چې کوم دی څومره برخه په د خپل حکومت کې ورکوي د افغان دولت کار دی، دا د افغانانو کار دی چې هغه څه طریقه غواړي. مفاهمت ضروري دی، هغه پاکستان هم پکار چې مني، هغه افغانستان هم مني. داسې خبرې مطبوعاتو کې نه دي پکار چې هغه میډیا ته دا خبره راوځي.
دا خبرې خو وال سټریټ جرنال د دې تیرې جمعې په ورځ باندې په دې خپلې غنې کې لیکلې دي. معلومدار یو داسې یو مقام چې لکه مثلا سرتاج عزیز خبرې کوي، هر اخبار چې وي دغه خبرې را اخلي لیکي، نو دا خو بیا پټې پاتې کېدای نه شي.
سرتاج عزیز صاحب کابل ته تللی وی، هلته صلاح الدین ربانی صاحب راوښه وی، د افغانستان چې کوم رئیس جمهور دی هغه سره مې راوښه وی، هغه سره دا خبرې ترې کړې وی. د دې ضرورت څو زما په خیال باندې دا غیر ضروري وی.
دا خبره چې سرتاج عزیز صاحب کړې ده چې بل جمهور رئیس چې راځي داغه د حکومت سره به د سولې چان زیاتی نسبت د کرزي صاحب د حکومت سره، تاسو په دې باور یې یا نه؟
بالکل. ګوره افغان طالبان دی، هغه لاندې خلک دي، کمانډران دي، هغه ته دا ویلي چې د کرزي حکومت چې کوم دی دا د امریکې یو ګوډاګي دی، دا د امریکې په سجنو په زور باندې راغلی دی، موږ به دې سره جګړه کوو. دغه باندې هغه جګړه کوله. اوس افغان طالبان چې کوم دی ورته دا ویلي چې یو نوی حکومت راغلی دی، هغه یو نوی سوچ دی، هغه یو نوی فکر دی، هغه د امریکې مر اثرات لاندې دومره نه دي، هغه یو آزاد دی، خود مختار دی، فیصله کولی شي. زما په خیال باندې دغلته اسانه راشي، خو بیا مطبوعاتو ته نو پکار، میډیا ته نو پکار چې خبره کړي.
ډیره مننه بریګیډیر صاحب، کوم ودان. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د ډیورند کرښې په غاړه کې د نامنۍ او د کرښې له بلې غاړې د افغانستان په خاوره د توغندو، د بریدونو او نورو امنیتي موضوعاتو په هکله په درې اړخیزه غونډه کې خبرې کیږي. د دغو هیوادونو ترمنځ دا اووه دیرشمه غونډه ده چې کیږي، نو تیرو نتایجو ته په کتو سره د امنیت په برخه کې د روانې غونډې نه ستاسې څه تمه توقع ده؟ آیا کومې پریکړې چې دی وکړي عملي بشي؟ نن د خبرو اترو یا گفتشونو په پروگرام کې په همدې موضوع غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروگرام قربانه نوشابه آشنا او نجیب الله احمد یارسیب دي. د استودیو نمبر دی 202-619-1116. څو شېبې وروسته د امریکا غږ دری خبرونه شروع کیږي. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.